په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په آخري خبري غړی کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړی. پروانه یو ساته خبرونه کې بعد قومي اسمبلی غړی علي وزیر د گرفتاری د افغان طالبانو پاکستان ته سفر او باجوړ کې د وجل شو لیویز او خاصدارو د کورنۍ غښتنو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ایز رپورټونه به واوري. خو د هر څه اول د دې سات خبرونه چې مليحا امیرزاده یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د سند پولیس وایي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د انتقالولو لپاره خپل پولیسان پښتونخوا ته لیږلي دي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ 80 کسان مړه شوي او په امریکا کې د کووډ 19 ناروغۍ نه د مړینې د کچې نوی ریکارډ جوړ شوی. د سند پولیس وایي چې د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر هلته د انتقالولو لپاره پولیسان پښتونخوا ته استولي. دا خبره د سند پولیس چارواکو نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وکړه. په عین حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر نن په پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې شو او وروسته سیشن جج په الوتکه کې د وزیر سند ته د تګ اجازه ورکړه. علي وزیر پرون د پېښور آرمي پبلک سکول د شپږم کال په مناسبت غونډې ته ورغلی چې د پېښور پولیسو گرفتار کړ. په نوموړي او د پښتون تحفظ مومنټ په نورلس مخکښانو غړو تور دی چې د ډسمبر په شپږمه د کراچۍ په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړې وې. د پولیسو په وینا د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په اجازت یې علي وزیر گرفتاره کړې دي. خو دا نه ده روښانه چې پرونې غونډې ته د غورځنګ نور غړي ورغلي مخکښان ولې گرفتار نه شول. د غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر گرفتاري غندلې او دای د دولت د جبر د پالیسو تسلسل بللې دي. له دوه نه اسلام آباد ته ورغلي د طالبانو پلاوی بننم له پاکستاني او چارواکو سره خپل خبرو ته دوام ورکوي. د ملا برادر په مشرۍ ورغلي پلاوی پرون د پاکستان بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. شاه محمود قریشي پرون ویل چې د طالبانو پلاوی به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ګوري. هلته د افغانستان د بارنو چارو وزارت پرون ویلي چې اسلام آباد ته د افغان طالبانو د استازو سفر د افغان حکومت سره په مشوره کیږي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ 80 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ناروغۍ د مړو شو شمیر 9080 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 3,35,522 ته رسیدلی. په ملک کې په تیره یو ورځ کې د کورونا وایرس 2,515 مثبت کیسونه ریکارډ شوي، خو له کووډ 19 ناروغۍ 3,95,591 کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان د مهاجرینو او د غوی د بیرته ستنېدو چارو وزارت نن ویلي چې د جرمني لخوا د 150 افغان پناه غوښتونکو یو ډله د درخواستونو تر تردیدېدو وروسته کابل ته رسیدلې. د ډسمبر 2018 راهیسې له جرمني نه 908 پناه غوښتونکي په 40 ځانګړو پروازونو کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. نور اروپایي هیوادونه هم د پناه غوښتونکو د بیرته لیږد لپاره پروازونه فعال کړي. پرون کابل ته له آسټریا او بلغاریا څخه هم 11 مهاجرین په یو الوتکه کې کابل ته ورسېدل. په امریکا کې له کووډ 19 ناروغۍ د مړینې د کچې یو نوی ریکارډ جوړ شوی. د هیواد روغتیایي چارواکو ویلي چې د واکسینو پروګرام په سمه توګه روان دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د ډسمبر 14 شمېرې ښایي چې په هغه هیواد کې په 23 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ تر 3,500 زیات کسان مړه شوي دي. په داسې کې چې د ډسمبر 14 په هسپتال کې د کووډ 19 ناروغانو بسترېدو شمېر په 19 ورځ مسلسل زیاتېږي. روغتیایي ماهرین خبرداری ورکوي چې د واکسینو کمپین پراخېدو باوجود په راتلونکو ورځو کې ښایي له ناروغۍ د کسانو مړینې زیاتې شي. او د فرانس صدارتي ماڼۍ رسمي ویبپاڼې وایي چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون کورونا وایرس وهلې دی. په 42 کلن ولسمشر کې د ناروغۍ د علاماتو وروسته د هغه د کورونا وایرس ټیسټ شو. رپورټونه وایي چې نوموړي به د 2 ورځو لپاره ځان قرنطینوي او له کوره به خپل کار ته دوام ورکوي. فرانس په اروپا کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې کورونا وایرس زیات ځپلی. په هغه هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ تر 3,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي او شاوخوا 6,000 څخه زیات کسان ترې مړه شوي هم دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مليحا امیرزاده درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واورئ. د پېښور پولیسو د قامی اسمبلی غړی علي وزیر نیول وروسته مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر وایي
زمون وکیلانو ورته وویل چې دې 50 کلر شي د صحت مسلې دي، نو بیا هغه جج دا خبره راسره ومنله، دا به 50 کې وړل کیږي.
د طالبانو پلاوی نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې دی. هغوی پرون د پاکستان د خارجه وزیر سره ولیدل. یو شنون کې د طالبانو د سفر په اړه وایي
پاکستان تقریبا په افغانستان کې درېم پریک دی، زه د دې بدله کې وخت وخت وی راځي، خبرې اترې هم کوي او د پاکستان سره مشورې هم کوي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د بریټ شپک کاله پوره شول. د وجل شو ماشومانو کورنۍ وایي د سکول انتظامیه ورو ورو هر څه هیروي. په باجوړ کې په تیرو وختونو کې د وجل شو خاصدارو او لیویز اهلکارانو د کورنۍ غړي د نوکرۍ غوښتنه کوي. او په جلال آباد کې خبریالانو ته د خوندیتوب لارې چارې وښودل شوې. دا او نور ځینې راپورونه په روانې ګړۍ کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې غړی لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د قامی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر پرون د پېښور پولیسو نیول وروسته نن په پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړو. د علي وزیر وکیلانو له مجسټریټه د نوموړي د ارزي رهایی غوښتنه وکړه، کومه چې مجسټریټ رد کړه او وی ویل چې دا د سیشن جج اختیار دی. وروسته سیشن جج په الوتکه کې د علي وزیر سند ته د تګ اجازه ورکړه. نوموړی پرون هغه مهال پولیسو گرفتاره کړ چې د پېښور آرمی پبلک سکول د شپږم کال په مناسبت غونډې ته ورغلی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتین د علي وزیر نیول غندلی او ویلی دی چې دا د ریاست د جبر انځورګري کوي. نور حال له پېښوره غلام غوث را کوي.
پېښور کې پرون د علي وزیر د نیول وروستو د سند صوبې پولیسو ته د هغه د سپارلو د قانوني طریقې کار سره سم هغه نن د پېښور د مجسټریټ په یو عدالت کې وړاندې کړی شو. د پښتون تحفظ مومنټ پالانو او د هغه وکیلانو د عدالت نه غوښتنه وکړه چې علي وزیر دی په عریضي ضمانت خلاص کړي شي او هغه به په خپل د سند پولیسو ته حاضر شي، خو عدالت دا غوښتنه رد کړه. د غورځنګ یو فعال ډاکټر سیدالم میسود وایي عدالت ورله دومره رعایت ورکړو چې هغه دی په سړک نه بلکې د الوتکې د لارې کراچۍ ته ورسولی شي.
مجسټریټ ته چې کله پیش شو نو زموږ وکیلان پیش شو، نو هغه ورته چې موږ ته ارزي درې هیو کې چې دی بیا الته کراچۍ ته حاضر شي، نو هغه مجسټریټ وی چې نه دا خو ماته سیشن د سیشن طرف نه بره نه راغلی دی، نو زما اختیار نه، نو بیا سیشن ته لاړو. نو په سیشن کې د ارزی د خلاصون چې کوم لار و دا خو بیا ممکنه نه و، نو بیا موږ زمونږ وکیلانو ورته وویل چې دې 50 کې لاړ شي، د صحت مسلې دي او د ته د بلډ پریشر او د شوګر مسلې دي، نو بیا هغه جج دا خبره راسره ومنله، نو دا به 50 کې د دوی د وعده مطابق وړل کیږي. جاز کا اول د پېښور نه تلرو کراچۍ ته او کانی د اسلام آباد نه کراچۍ ته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې تیر ماښام هغه مهال ونیول شو کله چې هغه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د شپږم تلین د لمانځلو دستورې ته د وینا وروستو راستنېدل و. د پېښور د کینټ د سیمې د شرقي تانې یو پولیس چارواکي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر د سند صوبې پولیسو لخوا ثبت شوی یو اف آی آر په بنیاد په جوړه شوی یو مقدمه کې د هغه صوبې پولیسو ته مطلوب و. مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی د سند صوبې په سرخر کراچۍ کې د علي وزیر او د پښتون تحفظ مومنټ د نورو مشرانو په ضد د درج شوی مقدمې د جزئیاتو تر مخه دغه اف آی آر د کراچۍ په سورابګوټ تانه کې د دسمبر په شپږمه نیټه په کراچۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې وروستو درج شوی. په دغه مقدمه کې د علي وزیر ترڅنګ د پښتون تعفظ مومنت د مشر منظور پښتین، محسن داول او د غورزنګ د ځینی نورو مشرانو نمونه هم لیکل شوی دی او په دوی باندې د ریاستی ادارو، پولیسو او رینجرز ځواکونو په ضد د خبرو کولو تورونه او قانوني دپې لګولې شوی دی. خدایات غورزنګ یو مشر او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم په دوی باندې دا ډول تورونه لګولې شوې دي، خو د احتجاجونو ترڅنګ به دوی په عدالتونو کې هم د تیر په څیر د دغه تورونو په ضد خپله مبارزه جاری ساتي.
اوریدونکو، د غلام غوث رپورټ مو واورېدو چې په پېښور پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر پرون گرفتاره کړی و او هغه به د کراچۍ پولیسو ته سپاري. دا وخت سره د کراچۍ نه زموږ همکار نیاز علي خان نیغ په نیغه موجود دی. نن هغلته ځینې وزیرانو خبري غونډې هم کړې دي. نیاز علي خان ورسره خبرې کړې دي. ته پوښتنه نه کوو چې هغه د علي وزیر د نیولو په اړه څه وایي. نیاز، تاسو ته ستړي مشي وایو.
مننه الحمدلله.
نیاز، څو شیبه وړاندې نن سید غنی کوم چې صوبایي وزیر دی هغه غونډه خبري غونډه کړې وه، څه پښتنم ته نه وکړه او سند حکومت د علي وزیر د گرفتاری په اړه باندې څه وایي؟
لکه شیبه مخکې د سند صوبایي وزیر د خوري کخو او د تعلیم سید غنی هغه یو خبري غونډه کړې وه. په هغه غونډه کې نه ممکنه دا تاسو کو چې په پی ڈی ایم چې په شپږم دسمبر په کراچۍ کې کومه غونډه کړې وه، د هغې نه وروسته پولیس په کراچۍ په سوراب بورډ کې په هغه منظور پښتین، علي وزیر او په نورو 1900 کسانو ایف آی آر کړی دی او پرون په پېښور کې علي وزیر په دې کې مقدمه کې نیول شوی هم دی. نو چې دا د سند حکومت نه اجازت اخیستې او کنه پیپلز پارټي ګوند چې کوم دی هغه په دې باندې څه موقف لري؟ نو په دې عقله دا وینا وه چې د پرون ورځې پورې امنګ ته دا معلومات نه و چې په کراچۍ کې د منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ یا د هغه نورو غړو په خلاف چې کوم دی په سوراب بورډ کې ایف آی آر شوی دی یا مقدمه شوی ده. خو پرون راته د ټولنیزو رسنو او د نور پاکستانی میډیا د ټي وي پته ولګېده چې علي وزیر په پېښور کې نستلی دی او وروسته د هغې نه بیا خبر شو چې په کراچۍ کې یوه مقدمه هم شوې ده. هغه په دې منې ډېرې خبرې ونه کړې، خو صرف دونه وویل چې موږ سره د دې مقدمې دا کله شوې ده، ولې شوې ده، پوره معلومات نشته او زبر چې دا موږ دا معلومات ترلاسه کړو بیا به تاسو ته جواب درکړو. خو هغه دا ویل چې نه صرف په کراچۍ کې موږ د دې خبرې حمایت کوو، بلکې په پوره ملک کې چې هر فرد ته، هر سیاسي جماعت ته، ګوند ته دا اجازت دی چې هغه خپل احتجاج کوي پوره من قانون لاندې هغه هر څه کوم دی کولی شي. دا د هغه وینا به خو د پی ټی ایم چې په کراچۍ کې کوم غړي دي دا غو سرم پدی منې موږ خبرې کړې دي. هغه وایي چې موږ مخکې هم د ریاست ته طرفه دا سیزونه کوم دی برداشت کړی دي او اوس هم ذهني تور دی ته تیار وو. موږ د خپل مشر منظور پښتین انتظار کوو چې هغه د علي وزیر د نیولو په وینا ته مخکې لپاره هم څه لاره اختیار کړو، موږ به هغه لار اختیارو.
نیاز یو
حواله سره.
جی 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 نیاز، ما پښتنه
چې د کراچۍ کوم
ما پښتنه دا کول غوښتل چې دغه خو د صوبایي حکومت یا د پی ټی ایم چې کوم غړي دا غي خبره خو تاسو وکړه، پولیس څه وایي چې علي وزیر به کله پورې کراچۍ ته راولي؟ ځکه چې د سند پولیسو ټیم خو پېښور ته تللی دی. اول ته مجسټریټ هم دا خبره کړې چې علي وزیر به په جاز کې بوتل کیږي، نو څه معلومات شته چې کله پورې به غدر ولي هلته؟
د ختیځ ضلع چې کومه ایس ایس پی دی هغه سره موږ خبرې کړې دي، نو هغه صرف دونه خبره صرف منی یا کوي چې په هغه په 9 دسمبر منی په سوراب بورډ کې د دې جلسې نه یو ورځ وروسته، یعنی په شپږم دسمبر منی د پی ټی ایم جلسه شي وه، یو ورځ وروسته په هغه 1900 کسانو منی دا ایف آی آر شوی دی او هغه وایي چې د علي وزیر د نیولو لپاره پېښور ته چې کوم دی ټیم تللی دی هغه هلته دی. خو هغه دا واضح نه کړه چې هغه په پجاز کې کله راځي او یا په ګاډي کې راځي. اوس څنګه چې دا هغه نه ده عدالت نه غوته د حکم شوی دی چې دی په پجاز کې کراچۍ ته بوځي، نو د دې حواله سره هغه هیڅ خبره ونه کړه.
ډیره مننه نیاز د تفصیلات را کولونه. اوریدونکو، نیاز علي خان د کراچۍ نه تفصیلات تاسو اوریدل چې سند حکومت چې کوم دی هغه د علي وزیر د گرفتاری په اړه باندې دریز نه خبر شولې، بل دا چې پېښور کې کوم مجسټریټ چې دی هغه دا خبره کړې ده چې علي وزیر به په جاز کې چې کوم دی هغه به کراچۍ ته رسولې کیږي. په دې اړه به نور تفصیلات هم درکو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اوریدونکو مشال ریڈیو اوری ورزو اسلام آباد تا پاکستانی چارواکی وای وزیر اعظم عمران خان پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون کړي دوانو مشرانو د افغانستان د سولې د پروسی او د کابل او اسلام آباد د اړیکو په خکېدو خبرې کړي دي دوانو مشرانو پر داسې و خبرې کړي دي چې د افغان طالبانو یو پلاوی د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د دسمبر 14 نه د پاکستان په دریو ورځنی سفر دی د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی 13 ورځ د یاد پلاوی سره ملاقات وروسته رسنیو ته وویل طالبان په دې خبره سیدلی چې روانه جګړه د دوی او د افغانستان په ګټه نه ده نور تفصیل په دې ریپورت کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 14 د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې اسلام آباد ته تللی پلاوی سره د ملاقات وروسته رسنیو ته وویل د طالبانو پلاوی ته ویلي چې په افغانستان کې د تشدد کم کړي او هغوی پر دې قانع شوي چې د جګړې دوام نور نه د دوی او نه هم د افغانستان په ګټه دی د نوموړي وینا وه البته دا ذمہواري ایوازې د طالبانو نه ده بلکې د جګړې ټولې خواوې دي د تشدد په کمولو کې خپل کردار په داسې توګه ترسره کړي چې اوربند ته لار برابر
په دې هم خبر اوشوي چې د مذاکراتو لړۍ تر پیلېدو وروسته په تشدد کې د کمی د هیلو برعکس په تاوتریخوالي کې کمی نه ښکاري موږ خواهش لرو چې تشدد کې د کمی راشي او ټولو خواو لبه په دې کې خپل کردار لوبول وي یوازې ټول بوج که په طالبانو واچول شي نو دا به صحیح نه وي
بلخوا پرون د شروع په ورځ د افغانستان بارنو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې اسلام آباد ته د طالبانو درې ورځنی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغان حکومت سره په مشوره شوې ده وزارت زیاته کړې چې پاکستان سره د افغان ولس د هیله شریکه کړې و چې تشدد د کم او اوربند دی وشي د طالبانو ویان محمد نعیم د دسمبر په 15 په ټویټر لیکلی ول چې د دې سفر مقصد د شریکو ګټو او په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې کول دي د نوموړي ترڅنګ شاه محمود قریشی هم پرون رسنیو ته وویل د طالبانو پلاوی شکرګزاره و چې پاکستان حکومت ډیر په ښه ډول افغان کډوالو ته پام کړی طالبانو په تیرو وختونو کې هم د اسلام آباد سفر نه وړاندې دا قسمه بیانونه به ورکول چې پاکستانی چارواکو سره به شریکو ګټو او په یاد ملک کې میشت افغان کډوالو په اړه خبرې کوي نو پوښتنه دا راپورته کیږي چې دا قسمه خبرې د هیوادونو په کچه وشي او طالبان چې حکومت نه بلکې یوه ډله ده نو هغوی داسې کولی شي او که څنګه د دې پوښتنې په جواب کې په کابل کې د سیاسي چارو یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي
کچیرې طالبان دا وایي چې موږ د پاکستان دولت سره مشورې کوو په سوله کې دا به طالبان تر تصویر باندې به د خلکو په اذهانو کې داسې و دغسې چې ولا پاکستان د طالبانو ماستر دی او هر څه چې دوی ورته وایي مني دومره مسله چې تر دې مهمه ده طالبان خپل په منځ کې خپل رهبری شورا سره چې پاکستان کې د فراغې سره مسله سلا مشورې کوي چې په دې موضوع کې څه وکړو په دې موضوع کې نو کچیرې طالبان دا برملا کې وایي چې موږ ځو د خپل رهبرانو سره پاکستان کې ګورو نو دا به هغه ادا چې افغان دولت کوي هغه ادا چې نړیوال ټولنه کوي هغه به په حقیقت تبدیل شي نو د دې د پټول لپاره طالبانو هر سفر پاکستان ته طالبان غواړي چې پټي کې او د ماجرینو مسله ورته ورواچي بل څه نه ویلی نه
طالبان چې د 1999 نه تر 2001 کال پورې په افغانستان حکومت کاوه په نړۍ کې ایوازې پاکستان سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په رسمیت پیژندو خو څه موده وروسته بیا سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ترې هم لاس واخیست او پاکستان بیا ایوازې د طالبانو حکومت تر اخیره په رسمیت پیژند طالبانو دا سفر تر هغه وروسته شوی چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د جنوري تر 15 وقفه شوی دا چې د طالبانو د پاکستان دا سفر څومره مهم دی او په نږدې وخت کې په افغانستان کې د ډزبندۍ څه امکان شته په پیښور کې میشت خبریال او د افغان چارو پوه شمیم شاهد وایي که پاکستان وغواړي نو امکان شته چې طالبان ډزبندۍ ته راضي کړي
پاکستان چې کوم دی نو تقریبا په افغانستان کې درېم پریک دی یو افغان دولت دی یو طالبان دی او بل پاکستان دی کمولا برادر دی او کمولا هبت الله خون دی نو د دې ټولو فامیلونه چې کوم دي هغه اوس هم په پاکستان کې دي هغې د پاکستان د اثر نه خارج ندی نوزه دا بایی بدل که وقت وقت زیر ازی خبر اتری هم کهی و دا پاکستان سر مشوره هم کهی ور که اربان پاکستان واری که دا اربان دا اوش دا بس طالبانو تا دیوی که اربان دو که اسپتی که بلا خبر نیشتا.
خب پی خور که میش دا سیمهیز و چارو پو رحیم الله یوسف زی بیاوی دا سفر دیر مهم ده خو خوشبینه نده چه طالبان با دیتا رازی شی چه دزبندی اعلان کدی.
افغانستان دا بس واری تو رو نمخ که دا دزبندی و شی پده مالی خبری و شی طالبان دی سر اتفاق نکوی دا غیر دا پار نوری مسئله مهم دی او خدا وړي چې څنګه امریکای غوي د ریسټرکټ کړه کړه دا په دوه کې چې مخکې به راغی چې کوم پاتې کې دیان دی خبرې هکې او ملګری مې له تور فهرست دی هغه مشرانو نمونه دی او ډېر کو وړي دا خبرې راغی چې په مهم دی زه فکر نه کوم چې څنګه به طالبان دغه د ځبندې ته تیار شي حاضر شي.
تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم د طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې له شاه محمود قریشي او نورو لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره په افغان سوله خبرې کړې وې.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. پرون د دسمبر 14 نیټه وه. شپږ کاله وړاندې په همدې ورځ د پېښور په ارمی پبلک سکول برید کې له 150 زیات زده کوونکي او د سکول د عملې کسان وژل شوي وو. په تیرو کلونو کې به په دې ورځ په پاکستان کې لوی غونډې ترسره کېدې خو دا ځل دا ورځ پیکه وه او لوی لمانځنې ونه لیدل شوې. د وژل شوو او ژوبلو شوو ماشومانو کورنۍ وایي داسې ښکاري لکه چې د سکول انتظامیې او د پاکستان فوج د هغوی درد هېر کړی دی. پرون د پاکستان وزیر اعظم هم پېښور ته تللی وو خو په دې اړه یې یوازې څرګندونې کړي. سکول ته نه دی ورغلی. د پېښور انتظامیه پښتون ژغورنی غورځنګ ته هم په ارکایف تالار کې په دې اړه د غونډې د کولو اجازه نه ده ورکړې. د دې ټولو خبرو تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
پېښور آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو شپږم تلین په 14 دسمبر ولمانځل شو. لومبی غونډه پېښور آرمی پبلک سکول کې وشوه چېرته چې دا پیښه شوې وه. خو د دغې وژل شویو ماشومانو والدین چې په دغې غونډه کې په سکول کې برخه اخیستې وه پرې خوشحاله نه وو. د دوی په وینا چې ګنې د حکومت او د سکول پکې دا نور کله په شان دا ځل دلچسپي نه وه. دا شهدا فورم په نوم یا دغه پېښه کې د وژل شویو ماشومانو د والدینو د اتحادیې یو غړي ډاکټر امین مشال لیړو ته وایي چې د دوی د احتجاج په وجه غونډه په آرمی پبلک سکول کې وکړه ګنې دا یې هم نه کوله.
وال پیرنٹ پروگرام مطابق سحر 9 بجے اے پی اسکول تا ورسیدو نو التا چلاڑو نو دو وی چھا پروگرام مون الریڈی وہ کومو گے سنگے مو کوم پیرنٹ لا راغلندی او تاس پروگرام کو نو بیا پیرنٹ اگے تا وی چھ بئی کنی میں گھنٹے پورے تاس پروگرام ارینج نہ کو نو مون بیا واڑ دو روڈ بلاک کو نو مجبوراً پاک آرمی بیا سلامی والا دستر آغوختا او مطلب یو مختصر غنه 20-25 منٹ پروگرامی موکو خود پروگرام بانے پیرنٹ دیر خفا ہوئی چه غی اهمیت دو رو رو کمول و کوشش کوی.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پا دغی ورس دا پیخور پا دورا و او دا ویغنده که پا یاد پیخ دا خفگان سرگنده و نکلا او یه ویل چه دغی خونالای ترهگره پیخ ورستو طول قام یو مرتش ول او ترهگره لی مات ورکلو. تین علاوه د هر کل پشن پېښور ارکایو لایبرری حال کې هم د دغه ماشومانو په یاد کې د غونډې تابعیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا شوې وه. ولی حقوی ته په حال کې دننه د پروګرام کولو اجازت ورنکړی شو چې ورته ووي چې د کرونا له وجې په غونډو بندیز دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د شمالي وزیرستان ضلع نه د قومي اسمبلي غړی محسن داوړ په دې موقع مشال لیړو ته وویل چې د پاکستان ریاست د دغه ماشومانو کلیزه لمانځلو کې هم خنډان جوړوي.
بالکل دا خو د پیس د شهداو چې کوم د خپلو بچو کلیزه هر کال مانځي په هغه سلسله کې هم په دې هر کال ځال کې اکثر دې ظلم دی په قاعده اجازه تمه دي ته ملاب شو واجسونم متعلقه اداري دي کدار کاوز ولا دي کډ سیکنډ منستریشن دي ټول ان بورډ هونن چې دی راغلي دي دلته د حالت ورنوتل نو بار گیټ حالو او پولیس ولاړو دنه سوخت پر خوندل نو هغه نه پدې چې مونږ مرورس دو نو بیا د دې شهداو په مشوره مونږ دا فیصله وکړه چې دا اوس کې دین شي چې مونږ دا کلیزاونه منځو نو بس بیا چې دنه حال بند نو مونږ مجبور بیا دغه په مشوره پروت کیناستو
بلخو د لیبرری تنظیم سنبالون کی چاته چې د مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه و مشال لیډو ته ول چې د کرونا ایس او پی هم او د پی ټی ایم سیاسي جلسې لپاره هم د دې حال د ورکول اجازه دوی ته نشته دي د پوملل د شپک کال وړاندې پیښور آرمی پبلک سکول باندې طالب وسلوالو برت کړو چې پکې خوښه یو نیم سر زده کوونکي او د عملی کسان وجل شوي وو د دغه پیښې وروسته د عدالت په امر پلټونو کې د امنیت یا سکیورټي ناکامي ګرځول شوې ده ولې دغه والدین وایي چې زموږ کسانو ته د سزا ورکړي شي او د دوی بچو ته انصاف هم
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي.
تاسو مشال ریډیو اوري د پیښور وروستا زو باجوړ تا په باجوړ ضلع کې تر دې دمه درې اتیا خاصدار او د لیوی ځواکونو غړي د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي دي چې پکې صرف د اته دیرشو ځواکونو کورنیو ته شهدا پکې جوړ کړل شوی دی او نور ترې لا هم محرومه پاتې دي. د محرومو کورنیو غړي وایي باید د وجل شوو اهلکارانو پر ځای د هغوی د کورنۍ نور غړي دي په پولیس کې برتی کړی شي. د خاصدارو او لیویز اهلکارانو د کورنیو د غوښتنو په جواب کې بیا حکومتي چارواکي وایي چې هر کله به په پولیس کې برتی کیږي نو د وجل شوو ځواکونو کورنیو ته به اهمیت ورکړي. شانواز ترکزی تفصیل راکوي.
په باجوړ کې د هغه لیویز او خاصدارو بچی چې پلورنې د ترهګرو لخوا په بیلابیلو وختونو کې وژل شوي غواړي باید وارثانو ته نوکری ورکړل شي. دوی د حکومت لخوا د پولیس د شهیدانو په شان د پوره پیکج غوښتنه هم کوي چې پکې د وژل شویو بچو ته تعلیم، صحت او نور سہولتونه شامل دي. ابراهیم خان نوم یو ځوان دا وخت د باجوړ په ښار کې دکانداري کوي او پلار نورعالم خان په لیویز واکونه کې د لانس نایک په څوکۍ ډیوټۍ کوله. دی وایي په کال 2009 کې د اګست په 15مه د وسطوالو لخوا په ښار کې وژل شوی و.
یاره نوکری لپاره سر د 11 سال د کالونۍ ته زو راځه کله ویلو ډی سي خواله وژه کله ډی سي خواله کله د ډی پی او خواله بس دا یو لس کال مونږ د قشان ته ذلیل کړلو. نوکری نه نشته یو کله چې نوکری نه کلم را لې نو ته له وکه شهدا او د یو وس راغلی سره وسو د وسه د پوره مونږ ته سر ریکارډ راغلې.
ناصر خان نومي بل دکاندار وای چې د دې تر جاوید خان نومې ده او د په لیوی ځواکونو کې میجر وو. د په یو لوی بمی چاودنه کې د نورو 53 تنانو سره په خار چوک یا څلور لار کې د مای په سلورم کال 2012 کې وژل شوی وو. دی وای چې د دې چاچی هم ورپسې څو میاشتې پس مړ شوی وو خو بچو ته تر اوسه د شهید پیکج نه دی ورکړل شوی. لیویز خاصدار او داشا نور عسکری ځواکونو هدفي وژنه او یا ور باندې بمی چودنې په کال 2008 راهسي شروع شوه. د پخواني فاټا د خاصدار او لیویز ځواکونو د حقوقو لپاره جوړ اتحادیه باجوړ مشر حوالدار حبیب الله مشهد رډو ته وویل
زمون تروسه پورې 30 پورې شهدا د کشمیر دی باجوړ. پرایم منیسټر پالیسی و 2015 هغه کې به کوم د لیویو د خاصدار او پټي جوړ هغه زمون 38 شهدا او تداغه یغه بچی چې کوم دین مستفید شوه او له بده مرغه چې دا کوم دلته اوس په باجوړ کې 241 کسان دوی مشتهر کړی دي جنا او هغه په برتیاني کې دا نه وي کسان نه دي دا هغه ځړی وي کسان چې په کوم باندې یو کس نقل مکانی کړی او شرط یې ورز دوه اعتراض شوی یاد دا کسان کوم چې دا لشي شو دي او دا غو نه وي کسان خو له شوی دا هغه باندې وی اعلان وکړو دا خلک له په دې باندې خبرګان اظهار وکړو.
دی وایي چې د شهید پیکج او نور سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده. نو بیا مده واکمن ګون سره تړاو لرونکي او لو باجوړ د قومي سیملې غړي ګلداد خان سره خبرې وکړي.
پدې مونږه د بالا حکام سره خبره کړي او دا مو دویل دي چې را دې خلکو ته په کې اولیت ورکړې شي. نو هغوی ټول خبره را سره منلې ده او پدې قانې دي ترجیح به دوی ته عددوی کسان به پکې د ټولو نه مخکې کېږي.
خو د وژل شویو لویز او خاصدارو د کورنۍ غړي وای چې که دوی د پلرونو په ځای باندې په نوکری وانخستل شو دوی به عدالت ته لاړ شي او په پولیس کې به نوي برتی کولو باندې عدالت نه ستې راواخلي. ستې په معنی چې عدالت به نوي برتی ودروي او تر هغې چې د دوی مدعا واناوري. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري نه ساته خبرونه د اخري غړی خبرونه روان دي. دا وخت په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کې دون کې دی. مليحا امیرزاده بدرتا د مهمو خبرونو لنډي زوړان نکړي.
سند پولیس وای چې د کامی اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر دغه صوبې ته د انتقالولو لپاره پولیسان پښتونخوا ته استولي. دا خبره د سند پولیس چارواکو نن د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وکړه. علي وزیر نن په پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې شو او سیشن جج په الوتکه کې د نوموړي د انتقالولو اجازه ورکړ. علي وزیر پرون د پېښور پولیسو گرفتار کړ او پر نوموړي او د پښتون تحفظ موومنټ په نورو مخکښانو تور دی چې د ډسمبر په 6 په کراچۍ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړې وې. د غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر گرفتاري غندلې او دایته دولت ته جبر د پالیسو تسلسل بللې. له دوهې نه اسلام آباد ته ورغلي د طالبانو پلاوی نن له پاکستاني او چارواکو سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د ملا برادر په مشرۍ ورغلي پلاوی پرون د پاکستان د بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. شاه محمود قریشي پرون ویل چې د طالبانو پلاوی به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ګوري. په پاکستان کې په 1347 کې له کووډ-19 ناروغۍ 80 کسان مړه شوي. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې په وینا تر نن سره د کورونا وایرس مثبت کیسونو شمیر 4,5522 ته رسیدلی دی، خو له کووډ-19 ناروغۍ 3,6591 کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان د مهاجرینو او د هغوی د بیرته ستنېدو چارو وزارت نن ویلي چې د جرمني لخوا د 1,50,000 افغان پناه غوښتونکو یو ډله د درخواستونو تردیدو وروسته کابل ته رسېدلی. د ډسمبر 2018 راهیسې له جرمني نه 9,10,000 پناه غوښتونکي په ځانګړو پروازونو کې بیرته افغانستان ته لېږدول شوي دي. په امریکا کې له کووډ-19 ناروغۍ د مړینې له کچې یو نوی ریکارډ جوړ شوی. د هیواد روغتیایي چارواکو ویلي چې د واکسینو پروګرام په سمه توګه روان دی. او د فرانس صدارتي ماڼۍ رسمي ویبپاڼه وایي چې ولسمشر ایمانوئل مکران کورونا وایرس وهلی دی. په 2020 کلن ولسمشر کې د ناروغۍ علامات وروسته د هغه د کورونا وایرس ټیسټ شو. رپورټونه وایي چې نوموړي به د 2 ورځو لپاره ځان قرنطینوي او له کوره به خپل کار ته دوام ورکوي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. رازو یو وار بیا د ریپورټونو طرف ته. په امریکا او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس وبا د تلفاتو شمېرې لوړې کچې ته رسیدلې دي. په امریکا کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به د کووډ-19 واکسین ګڼو کسانو ته ورکړي، خو پر دې سربیره کېدای شي د اوسنیو ناروغانو له کبله مړینې زیاتې شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر زر د واکسین ورکړه پیل شي. احمد شیبر رپورټ لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ د قربانیانو شمېر د چهارشنبه په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا وایرس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چهارشنبه په ورځ د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمېر 3,200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2,500 واوښتې. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا ووم ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالتونو کې په زیاتېدو دي چې په اوسط ډول هر ورځ تر 2,500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 ورځې وشوي چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته واکسین به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیات شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووډ-19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1,500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکړ. جرمنی پرون د 925 نویو تلفاتو خبر ورکړ. ټاکل شوې ده چې نن د جرمنی سرپرستم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمنی د بایون ټیک کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمنی سر له نوي اونۍ دا واکسین په خپله خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایون ټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د ډسمبر په 1 شین څراغ بل کړي. پخوا داسې ویل کېدل چې تر دې به 8 وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ویډیو اوري زو جلال آباد ته. په افغانستان کې په دې وروستیو کې نه صرف یو شمیر خبریالانو ته دړکې ورکړې شوې دي، بلکې په اکتوبر میاشت کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی او تیره اونۍ په جلال آباد کې د ملالی میوند ترڅنګ ځینې خبریالان هم وژل شوې دي. افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د افغانستان په 9 زونونو کې خبریالانو ته د ځان د خوندیتوب او لومړنۍ روغتیايي درملنې ورکشاپونه جوړوي، او په دغه لړ کې په ننګرهار کې هم یو شمیر ښځینه او نارینه خبریالانو ته د ځان د خوندیتوب او لومړنۍ روغتیايي درملنې زده کړې ورکړل شوې. نور تفصیل د باز محمد عبید پر ریپورت کې.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2 ورځنۍ ښوونیزه ناسته د جلال آباد ښار په راشي ولولې امه کتابتون کې ترسره شوه چې یو شمیر ښځینه او نارینه فعالو خبریالانو پکې ګډون کړی و. د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد د دې 2 ورځنۍ ښوونیزې ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل.
لومړی ورځ باندې لومړنۍ روغتیایي مرستو پرزنټیشن ورته وړاندې شو چې څنګه کولی شي چې همځان سره خپلو همکارانو سره روغتیایي مرستې وکړي، او دویمه ورځ باندې د دوی د خوندیتوب لارې چارې وي چې دوی د کار په ساحه کې، په کور کې، په دفتر کې ځانونه څنګه خوندي کولی شي، د دوی لارې چارې څه دي، مهارتونه څه دي، دا ورزده شول. او په پای کې دوی ته د لومړنۍ روغتیایي مرستو بکسې هم وویشل شوې.
په ننګرهار کې فعال خبریالان خوښ ول چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو د پوهېدو ترڅنګ د لومړنۍ روغتیایي درملنې یو اندازه درمل او اړین طبي وسایل ترلاسه کړل. د کلید په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤول فقیر محمد فقیرزی د دې ښوونیزې ناستې په ګټو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
دو ورځنی ورکشاپ چې کوم وو، موږ پکې هغه لارې چارې موږ ته وښودل شو چې په خبریالۍ کې واقعا اړین وو، په کار چې موږ په سیمه کې دې ته پاملرنه وکړو څو موږ خپل ځانونه خوندي وساتو. د دې ترڅنګ چې موږ هغه لارې چارې ته زده کړلې او راته وښودل شوې، موږ ته یوه لومړنۍ روغتیایي بسته هم راکړل شو چې په هغې کې مواد شتون لري، هغه څه چې د ټپ یا د ګواښ پر مهال یا د پیښې پر مهال موږ کولی شو خپل لومړنۍ درملنه وکړو.
د مینې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریاله زلحیجه اطرافي هم خوشاله وه چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو او د لومړنیو طبي مرستو په استعمال وپوهېده.
دوه ورځنی ورکشاپ زموږ ته ډېر فایده مند و. په هغه شان پوه شو چې یو خبرنګار د کار په مهال کې څه راپېښېږي، کوم تدابیر باید ونیسي. لومړنۍ درملنې په اړه چې موږ ځان کورنۍ او ټولنې نور وګړو سره څنګه مرسته کولی شو، څنګه کولی شو ځان او هغې خوندي پاتې کړو.
د ذکر وړ ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تر دې وړاندې پر کابل سربیره د افغانستان په نورو زونونو کې لکه هرات، مزار شریف، کندوز، کندهار، غزنی او خوست ولایتونو کې ورته ښوونیزې ناستې ترسره کړې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د حکومت هغه فیصله رد کړې ده چې ویلي وو د سینټ انتخابات به د راتلونکي مارچ میاشت نه وړاندې کوي او د لاس اوچتولو له لارې به ټاکنې کیږي. مولانا وایي د حکومت دغه پریکړه نه مني ځکه چې سینټ په پارلماني چارو کې مهم رول لوبوي او د حکومت وسنۍ پریکړه به لانجمن کړي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د دسمبر په 15 ویلي وو حکومت یې پریکړه کړې ده چې د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي. حکومت وایي دا کار په پیسو د سینټ د چوکیو د خرڅولو د مخنیوي لپاره کوي. تفصیل سراج زهیر په ریپورت کې.
د دسمبر پشپاړسم په پنجاب بهاولپور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت چې کومه فیصله کړې چې د سینټ انتخابات به د مارچ نه مخکې کیږي او ووټونه به د خفیا رای اچولو پر ځای په لاس اوچتولو ورکول کیږي. دا فیصله دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه ده، ځکه چې سینټ په پارلیماني چارو کې یو لوی کردار ادا کوي او دا به د دوی له وجې لانجمن شي. سپریم کورٹ د یو آئین د شک تشریح کولی شي، خو د آئین د بدلولو اختیار نه لري او د دارنګ کې سونو دا ورېدو ور سره اختیار هم نشته. او بیا تاسو ته پته ده چې د سینټ انتخابات د نمائندګۍ په تناسب کې نور ممکن نه ده چې د لاس په اوچتولو د انتخابات وشي. د له هغې وروسته چې د دسمبر په 15مه د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې ویلي وو چې دوی غواړي د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي او دې لړکې بل سپریم کورټه راهنمایي اخلي، او دا ځکه چې په تیرو وختونو کې کتل شوي چې د سینټ انتخاباتو کې د سینټ چوکۍ په پیسو اغستل شوي، نو دوی غواړي چې د دې اغستو او خرڅولو مخه ونیسي. دی وی مونږ دا ټاکلی چې د شک نمبر یو سل شپږ اتیا تر لاندې به مونږ د سپریم کورټ نه راهنمایي اخلو، او زمونږ چې کومه مدعا ده هغه دا ده چې دا انتخابات د لاس په اوچتولو وشي. نو که دا په اگزیکټیو آرډر باندې وي او که د الیکشن کمیشن په ذریعه کیږي. مشال ریډیو چې د حکومت او د پاکستان جمهوریت تحریک په دې دریض باندې د پخوانی سینیټر عبدالنبی بنگش نو پوښتل، نو دا غو وینا وا
دا ټو بیخي ناممکنه ده، ځکه د پاره وو د 2/3 میجارټي سره امندمنټ کوي په کنسټیټیوشن کې، دا غا په موجوده حکومت سره نشته. دا یو خواهش ده تر اوسه پورې دا خفیه رای شماري ده، کا بیا مقتدر قوتونه ته ورته ویلی شي دا خو زه ورته ښکاره وایم اسټبلیشمنت کا غواړي دا شی لکه مخکې دی بلډوز کړی دی آئینو قانون احترام نه دی کړی، او بیا هم داسې کول غواړي خو دا به دوی ډېره غټه ماخیال کې کمکي ځکه کرنټ سیناریو د موجوده وخت کې کوم حالات او راقیا جوړ دي. دا شی به د اور باندې د پټرولو کار کوي.
د ذکر ده د پاکستان په سینټ کې ټول یو سل څلور چوکۍ دي، او د دې د انتخاباتو طریقه کارداري چې هر درې کاله پس د 250 سینیټرانو انتخابات کیږي، او دا سینیټران د راتلونکو شپږو کالو لپاره ټاکل کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د جنسي تیریو په خوځد نوې ارډیننس منزور کړی دی. د دسمبر په 15مه ولسمشر عارف الوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دې لنډمهالي قانون سره به پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښو مخنیوي کې مرسته وشي. کارپوهان دا ګام ستایي خو وایي چې باید اول په هیواد کې وار له مخه موجود قوانین په سمه توګه عملي شي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن بیا وایي داسې نه ګڼي چې دې سره به د جنسي تیریو پیښو مخنیوي وشي. مليحه امیرزاده موضوع څېړلې ده.
د دسمبر په 15مه د ولسمشر عارف الوی په منظور کړي آرډیننس کې د جنسي تیریو مجرمانو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. په دغه لنډمهاله قانون کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری کوونکو خلاف د چټکې کاروایۍ لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره شامله ده. دغه عدالتونه باید د دغه نوعیت مقدمه په څلورو میاشتو کې دننه فیصله کړي. د دې ترڅنګ دا امکان هم دی چې د جنسي تیریو مجرم په طبي ډول له جنسي صلاحیته محروم شي. پر ښځو او ماشومانو په جنسي تیریو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو غوښتنې په وروستیو کې په پاکستان کې تر یو شمېر پیښو وروسته شوي. په نومبر کې د سند د کشمیر پولیسو یوې ښځې رپورټ کړی چې د سیمې یو تن له کراچۍ د نوکرۍ په بهانه ورغوښتې وه او پر دې او څلور کلنې ماشومې لور باندې جنسي تیری وکړ. تر دې وړاندې په سپتمبر کې د شپې ناوخته د لاهور او ګوجرانواله په منځ کې د ګوجرپورې په سیمه کې پر موټروې دوه کسانو پر یوې ښځې د هغې د بچو مخ کې جنسي تیری کړی و. د پیښې خلاف په ملک کې پراخې مظاهرې وشوې. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شورا غړي زهرا یوسف وای په هغه هیواد کې د مختلفو جرمونو لپاره د سختو سزاګانو قوانینو موجود کې باوجود جرمونه بیا هم ندي کم شوي، نو ځکه فکر نه کوي چې له نوي آرډیننس سره به د جنسي تیریو پیښې کمې شي. نوموړی وای په طبي ډول له جنسي صلاحیته د محرومولو سزا د پاکستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی.
تجویز دے رہے ہیں.
قومی سزاگان چی دوی تجویز کری دی زمونگ دا نړیوالو ژمنو خلاف ورزی کی بھی. پاکستان دا شکنجی خلاف کنونشن لاسلیک کری دی چی ور سر سم دا داس قسم سزا اجازت نشتا. پو پاکستان کے اصل مسئلہ دا دا چی دا جنسی تیرے دا پیخو سم تحقیقات نکی گیا و دا سزا شرا تر 3% ہم کم دا. دا دی ہم سا گارنٹی نشتا چی پو سلو رو میاشتو کی با بش پر تحقیقات کی گیا و دا ہم شوی دی چی پو پاکستان کے کسانو تا دا مرگ سزا ورکولو پس معلوم شوی چی ہغوی بی گناہ ہو.
بعد پتا چلا ہے کی وہ بی گناہ تھے.
پا خیبر پختونخوا کی دا ماشومانو دا حکونو لپاره کار کونکی عمران ٹکر دا دسمبر پش پاڑسم مشال ریڈیو تول پا پاکستان کی دا جنسی تیرے و زیادو کے سنو تا پکتو دا آرڈیننس دا ستائین وڑگام دے خوپا زینو ٹکو کے ابہام موجود دے. لیلن محالی قانون سره سم د جنسی تیرے پیخو مجرمانو یو ڈیٹا بیس او د جنسی تیرے ضد ځانګړي سانګه به هم جوړیږي. دغه سانګه به د شکایتونو د درج کېدو په شپږو غنټو کې دننه د طبي معائنې سہولت ورکوي. د دې ترڅنګ د پیښو د ښکار شوو کسانو شناخت به هم پټ ساتل کیږي. دغه آرډیننس د 120 ورځو لپاره قانوني حیثیت لري او که حکومت غواړي چې دایمي قانون یې کړي نو له پارلمانه منظوري ضروري ده. په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیري او زیاتېدونکو پیښو پر ضد وفاقي کابینه په نومبر کې د یوې قانوني مسودې اصولي منظوري ورکړې وه. په دغه مسوده کې د مجرم لپاره د سختو سزاګانو وړاندیزونه شوي وو. دا چې په داسې کې د یو آرډیننس ضرورت ولې پیښ شو، په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر علي ارباب وایي غوره لاره دا ده چې په پارلمان کې ورباندې بحث شوی وي، خو د دې مسلې د زر حل لپاره دا کار وشو چې په وینا یې ښه نتیجې به یې راوځي.
هو یو خدای دې چې دې کووډ 19 د وژنا پارلمان چې هغه اوس هغه رنګي فنکشن نه دی. بل خبره ده چې لږ لږ دا چې کوم بل رای شي لیجسلیشن رای شي هغه چې دې نړۍ باندې د ډیبیټ کیږي نو دې دې مسلې ته زر یو ریسپانس ملو شي نو هغه دا رایټ استعمال شي دا لار استعمال شو به تر پارلمان لاره دا چې دې دې چې بده کې کوم پوزېټیو دی دا چې کله دا قانون امپلیمنٹ کیږي لږ یا نو ته پته لګي چې څه کمې زیاتې دي نو چې کله اینڈ حل هم دا دې
پوهان وایي د جنسی تیرو مخنیوي لپاره پکار ده چې پولیس یې د تحقیقاتو طریقه بدله کړي، د پوره او سمو پلټنو پر اساس په دغه جرم کې ککړو کسانو ته د سزاګانو شرح زیاته شي او موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي. د ساحل په نوم پر ماشومانو د تیری مخنیوي او په اړه داګه ہے نه حکومتي ادارې شمیرې ښایي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د جنسی تشدد 429 پیښې ریکارډ شوې دي چې د تیر کال د همدې مودې پرتلا زیاتې دي. د 2019 په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1404 پیښې ثبت شوې وې.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د مشال رادیو د اخري خبري غړی خبرونه اوري. رازو د دې غړی یو بل رپورت دروړو. د خیبر ضلع د زنیوسی مخالفو د احتجاج نه پس پلانډ کوتل کې د صداي امن په نوم رستندوی پروګرام وتړل شو. په قبایلی ضلعو کې دا پروګرام د نړیوال بانک او په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای لخوا پر مخ وړل کېدو. د لنډی کوتل خلکو اعتراض درلودلو چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د سیمې میرمنې اړ کېدې چې مرستندوی مرکزونو ته ورشي چرته چې د پردې مناسب انتظام نه و موجود. هغوی غوښتنه کوله چې د صدای امن دفتر دی یا بل ځای ته یوړل شي او یا د حمله سره د مرستو د غلړۍ بند شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د ځایي ولس د اندېښنو په بنیاد دا پروګرام په لنډمهاله توګه تړلې او هڅه کوي کمبل متبادل ځای ورلوګوري او هلته یې شروع کړي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په قبایلی ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په مرسته د صدای امن په نوم میرمنو ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو پروګرام پیل شوی، خو په خیبر ضلعه کې د دغه پروګرام لاندې میرمنو ماشومانو ته د مرستو ورکولو په طریقه کار باندې نیوکې روانې دي او د جمرو د باډې نه پس وس په لنډي کوتل کې هم دغه پروګرام د ځایي ولس د احتجاج نپس په ارزی توګا تړل شوای. د لنډی کوتل ولس وای دغه روپی په تحصیلونو کې ورکول کیږي او هلته میرمنو لپاره د پردې سه تنظیم نشته، نو ځکه ورته اندېښمن دي. د لنډی کوتل جعفر خان شینوار مشال ریډیو ته وای
د صدای امن پروگرام چې راغله دا بالکل حالات د کنټرول نه بار دي. دا موږ یو هفته مخکې ای سی سیب سره دا ټول مرګري ناستو لیټر ورکول دا مرته وی چې تاسو کوم یې دا زنانو نه روپۍ واړه وای دا سړو تکړه دا یو یو ماشوم دا سړی ځان کسړی بازار پورې ولیاړی موږ نه په خپه کګو. دا بازار دی دا په تاریخ کې نومبای ځلو شو چې دلته په زورونو تعداد باندې زنانه راځي او دلته کوم حالات زور نه وزم زینم زګورم دا حالات بالکل کنټرول نه بار دي. موږ اعلی حکام نم دا مطالبه کړو چې دا د صدای امن پروګرام د ډیزاین بار کړی شي.
د لنډی کوتل یو فعال اسرار احمد هم د صدای امن پروګرام د رپور کول په عمل باندې اعتراضات لري او دی وای
لکه څنګه چې ستاسو ته معلومه ده قوم ته معلومه ده چې زمونږ په تاریخ کې دومره زنانه دي تحصیل نه وي راغلي چې څومره اوس شوري شوي دي. زه به قسمتۍ سره زمونږ دغه ریاست له درخواستونه مو ورکړه په دغه کې زمونږ مشرانه مو ورله په دغه کې مونږ اره هر به وکړه دا پیسو ورکړو طریقه کار دا به دوی پالیسۍ کې شته چې دا مرد حضرات ته دا شی هغه منتقل کا چې سړو ته منتقل کا موږ کیسه ختمه ده. خو دا خلک سنجیده نه دي.
د لنډی کوتل د خلکو دغه ستونزه مو د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
بهرحال د خلکو خدشات ډېر زیات راغلي دي، هغې وجه دا بند شو. اوس کوشش کوو چې دوی ته بل داسې مناسب ځای وګورو چې د خلکو د زنانه پردې مسلم نه وي او دوی ښه په مطمئن طریقې سره د خپلې پیسې علي د دې ځای نه.
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو هر میرمن چې په شناختي کارډ کې یې د قبایلي ضلع پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي هغه په مرحله وار توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده. سی ډبلیو جی یعنی چایلډ ویلنس ګرانټ د ماشوم د صحت خیال ساتلو لپاره دا پروګرام روان دی. 500 کستونو کې به 12,000 روپۍ ورکوي. د دغه پروګرام مقصد دا دی چې د ماشوم وزن معلوم شي، د ونې پیمایشي وشي او هلته موجود ډاکټر دا وګوري چې دا ماشوم وده کوي او کنه. که وده نه کوي چې بیا یې کوم سرکاري روغتون ته ولیږي. نو ځکه صدای امن دفتر ته د ماشوم مور ورتګ مهم دی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ویډیو اوري راځو د دې غړی اخري رپورت طرف ته. د امریکا فوربز مجلې د 2020 کال د نړۍ د سلو طاقتور خزو یو لیست خپور کړي چې پکې په سیاست، اقتصاد، صحت، ټکنالوژي، د خیر ښېګړې، د فلم او موسیقي سره تړلې خزې شاملې دي. دغه خزو په روان کال کې په خپلو شوبو او کار کې دا خودلی چې څنګه به خپل اولس او نړۍ د خفګان، تکلیف، درد، بشري او قدرتي ناورونو او نورو مشکلاتو کې ژغوري او د دوی سره به مرسته کوي. په دغه لیست کې د پاکستان او افغانستان څوک نشته. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د فوربس مجلې ته 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلر انګلا مرکل ده. انګلا مرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړی او حتی په خپله یوه وینا کې ولس ته سوال کوي چې په کریسمس کې د خپلو مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. مرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې په یو سروې کې 15% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتله په مرکل باور څرګند کړی او ځینو پکې له هغې وروسته په روان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ده. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشره ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضع د هغې د کار
لپاره یو چیلنج وو. کریستین ویلی چې د 2021 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریستین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشر پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی ښځه ده چې د دغه ادارې مشري کړې. د فابس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ده. کاملا هیرس په لومړی ښځینه، لومړنی تور پوستې او لومړنی ایجیایي اصلوي چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2016 کال کې هغه لومړنی هندي نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټره شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروستو د سینیټری په توګه غوره شوه. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په څلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسلا وان دیر لین ده. هغه داسې لومړنۍ ښځه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوی. د هغې په مهمو کارونو کې قانون سازي او هغه پالیسي جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغیز دی. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو یا طاقتورو ښځو په لیست کې په پنځم نمبر د بیل اینډ میلن ملنډا گیټس فاؤنڈیشن شریکه مشره ملنډا گیټس تھا. گیټس کورنۍ د خیر ښېګړې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. گیټس فاؤنڈیشن په 2020 کال کې جوړ شوې او دا وخت نړۍ ته ټولو لوی خیریه اداره ده چې د سلوختو اربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټه یې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر ښېګړې لګول کیږي. میربن گیټس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د ښځو هغو مسلو ته زیات پام کړی چې له وجې د ښځو صحت، کار او روزمره ژوند متاثره کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرټرن د فوربس په لیست کې 2/3 ځواکمنه ښځه ده چې نه یوازې د یو هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړي چې وړاندې نه و لیدل شوي، لکه د یو هیواد مشرې سره سره د مور جوړېدو عمل نه تیره شوه. د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ ګونۍ په رخصت وو. خاوند یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په 1500 کالو تاریخ کې لومړی ځوان ښځه وزیر اعظم ده. د هغې عمر 38 کال دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او دا د هغې د پالیسیو نتیجه وه چې په نیوزیلند کې دغه وایرس تر ډیر حده کنټرول شوی دی. له ایجیایي هیوادونو څخه د فوربس د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسي جوړونکو کې شیخ حسینه واجد په 9/3 نمبر ده. هغه د بنگلادیش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوې وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په څلورم وار منتخب شوی وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوربس مجلې د سلو ځواکمنو ښځو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه ښځې نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشره ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانې وزیره نرملا ستارامن په دغه لیست کې په 1/40 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه ښځه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشره ده. له دې سره سره هغه په ایجیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لویه کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 8/10 نمبر ده. له شوبز، هنر او موسیقۍ له نړۍ څخه په دغه لیست کې د امریکا او پراوینفری په 1/9، امریکایي سندرغاړې ریانا په 9/10، سندرغاړې بیانسې په 2/2 او ټیلر سویفت په 2/8 نمبر د نړۍ د ځواکمنو ښځو په لیست کې شامل دي.
اوریدونکو د مشال ویډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شبیر رسیدلی دی. یو ځل بیا ملیحه امیرزاده توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د سین
پولیس وایي چې د قومي اسمبلی غړي پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر دغه صوبې ته د انتقالولو لپاره پولیسان پښتونخوا ته استولي. دا خبره د سند پولیس چارواکو د ډسمبر په 12مه د نوم نښودو په شرط مشال ویډیو ته وکړه. علي وزیر نن په پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې شو او سیشن جج په الوتکه کې د نوموړي د انتقالولو اجازه ورکړ. علي وزیر پرون د پېښور پولیسو ګرفتار کړ. په نوموړي او نورو مخکښانو د پښتون تحفظ موومنټ په نورو مخکښانو تور دی چې د ډسمبر په 6مه په کراچۍ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړې وې. د غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر ګرفتاري غندلې او دا د دولت د جبر د پالیسو تسلسل بللې. له دوحې نه اسلام آباد ته ورغلي د طالبانو پلاوی نن هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د ملا برادر په مشرۍ ورغلي پلاوی پرون د پاکستان بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. شاه محمود قریشي پرون وویل چې د طالبانو پلاوی به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره وګوري. په پاکستان کې په تیرو 1400 ساعتونو کې له کووډ-19 ناروغۍ 90 کسان مړه شوي. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې په وینا تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,5522 ته رسېدلی، خو له کووډ-19 ناروغۍ 3,6591 کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان د مهاجرینو او داوی د بیرته ستنېدو چارو وزارت نن ویلي چې د جرمني لخوا د 150 افغان پناه غوښتونکو یوه ډله د درخواستونو تر دیدېدو وروسته کابل ته رسېدلې ده. نورو اروپایي هیوادونو هم د پناه غوښتونکو د بیرته لیږد لپاره پروازونه فعال کړي. په امریکا کې له کووډ-19 ناروغۍ د مړینې د کچې یو نوی ریکارډ جوړ شوی. د هیواد روغتیایي چارواکو ویلي چې د واکسینو پروګرام په سمه توګه روان دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د ډسمبر 16 شمېرې ښایي چې په هغه هیواد کې په 1300 ساعتونو کې له کووډ-19 ناروغۍ تر 3,200 زیات کسان مړه شوي. او د فرانس صدارتي ماڼۍ رسمي ویبپاڼه وایي چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون کورونا وایرس وهلی دی.
له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویانده ملیحه امیرزاده زمنګ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ریډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. که په همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.